درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په ترڅ کې د موسیقي پروګرام هم لرو خبرونه په خبرونو پیلو ترکیه وای که افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت به په غاړه واخلي. د نورستان والی وای نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپلو ته مرستي ورسي شي او د امریکا دفاع وزارت خپل هیواد پر مطرح څاران ولانو د تیر کال سایبری حمله د روسي هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو ور بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یوه ورځ وړاندې یعنی د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي چې پرونۍ حملې د حکومتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. راپورونه وایي چې د کندهار ښار په ځینو حوزو کې هم خونړۍ جګړې دوام لري. طالبانو پرون د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته د لنډ وخت لپاره پرمختګ وکړ، خو وروسته وڅپل شول. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ترکیه دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په مهال وکړې. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکیه دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی ښودلی دی. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وای نن سهار په د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو یو سلو ډیر لسنه وژلي، ولسه ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
یو سلو دری اویا کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او تو یو لسو جریب زراعتی زمکی تخریب شوی. اول مرحله کی ده هغوی سره د خوراکی و غیر خوراکی توک خیمه بستری د اشپزخانه کیټونه و غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بیزه شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلون راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه دي رسیدلي. له دې وړاندې طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي مان جوړونکي نیولې دي. دغه وزارت تېر ماښام په خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر دمیشي. په خبر پانه کې راغلی چې له دې کسانو سره یو انداز چاودیدون کې توکي هم نیول شوی دي. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقوقو د شمولیت په اړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د لوړ زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا هوکړه پروند لوړ زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشری حقوقو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواکوي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیل دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یوه د بریتانیا او بله د رومانیا و وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې پر یوې سوداګري بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک ویلي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوې جنګي بیړۍ د تیلو ټانکر ته د مرستې لپاره ولېږلې او هغه یې تر خوندي ځایه پورې بدرګه کړ. ترکیې پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یووړل. ترکی رسنی وای دا ګام روسته لدی پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګل کې د بلشوی اورګواشت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندر غاړې ځواکونو لخوا تر سره شوې دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوې چې په دې عملیاتو کې مرسته وکړي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي ښارونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او بعد یې لمن لا پسې پراخه کړه. او د امریکا د عدلی وزارت ویلی په 2000 میلادي کال کې د مترا فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید روسی هاکرانو کار دی. دغه وزارت ویلی یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکوونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 20 نیټې پورې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسی هاکران د لسګونه شخصي کمپنیو د لشتلجه نوو دولتي ادارو حسابونه ته هم نه نوتی دي. روسی چارواکو سم د لاسه په دی اړه څه نه دی ویلي. زموږ اخله اوسادي رادیو اوریا د اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشم تر او دوام کوي. طالبانو د هلبند پر مرکز لشکرګا یو ځل بیا برید کړی او پرونی ځان د دغه شهر تر لومړی حوضې ورساو. د هلبند جګړې ځایي اوسیدونکو کې اندېښمن کړي او د راپورونو له مخې مرکزی روغتونه هم د کار او امکاناتو له اړخه تر فشار لاندې دي. پر هلبند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د لخکرګا په زینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د خار زړه لومړی حوضې ته د لاند وخت لپاره نه نوتل. لومړی حوضه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع آزادی رادیو ته وویل چې طالبان په لومړی حوضه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګا اړوند صافیانو سیمې ته په شا شول.
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګا کې شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان لوري مرکز لشکرګا یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخستې. بل اخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بیرته د دغه الی د چوک یا د سول د چوک څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د شهر خلک ټول په تشویش کې دي.
خاغلی شفیع وویل چې دغه خار کې میشت خبريالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدلی دي. د په وینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قماندان خالد ورداګ هم سرسری ټپی شوی، خو بیرته د جګړې لیکې تستون شوی دی. د لخکرګا دو ځایي اوسیدونکو د پرونی جګړې کې سیراته وکړي.
ویلې چوک د خپل کانو سره ومه بالا ټکان شروع شو چې ومه کتلن جر والا ګر کا باډي د وغور د لابل یاله ته ویشته طالبان را 12 ټکان پر وکړه غا مرکه بره د اخواتم نه مناره چوک.
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو څخه راپورته سولم ټکان شروع سول د چغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیرو یو څه مېده ضربې واله سول. نو دورې د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله. بالا مور سره پزغات سول د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پولې مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. د غلطه د پاتونوالو مشري په خوانی جهادي قماندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان خار ته ورشي.
دښمن استادین
د دښمن په مخ کې ولاړ یو. اعظمي هڅه کوي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته نه نوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو د غوسیمو کې طالبان ځپلې دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ جوړ اړولې او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه وایم. عبد الله بیان يم د هرات ولایت د سره پاړي کې کوم نور په هرات کې مو ځا خراب دي جنگ دي دار تر په څه جنگ دي ورور بازار تړلې خلک در بدر دي یغه ما جره دې ته وز ته خلک دي ورور حالات ډیر خراب دي هیڅ شي نه پیدا کیږي بازارونه د وهم او د دار خلک تړلې چې چور کیږي څه کیږي پلان کیږي.
بریا السلام علیکم. محمد قاسم ځواکم دلمند ولایت په هلمند کې خلک ډیر بد وضعیت کې دي ځکه چې په شرزا شهر کې د تیوي او چیرې سره سخت جګړې روان دي او ډېر شمېر کورنۍ بې ځای شوې دي چې د شهر په ټولو برخو کې جګړه روانه ده او هیڅ ځای کې هم د اوسېدو ځای نشته. کچیرې ژر تر ژره هلمند ته پام ونیسي ځکه هلمند یو پراخ نفوس لرونکی ولایت دی دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. نو د هیله مو ده چې پر شپې له خوا هم هیله ده چې جګړه نور په ښار کې ودروي او د سولې لپاره یو همغږ شي ځکه چې جګړه د خلکو په کورونو کې جګړه روانه ده خلک هم ټول په کورونو کې دي.
وسته سلام زه خزه د زابل د ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ د تاسیر د کلي اوسېدونکو روزي محمد نیمېزم د ارغنداب ټول ولس له ډېرې وشکالۍ سره مخامخ ده او له غذایي موادو سره مخامخ ده شي
چاله سفینه کیږي یو شینه کیږي. وعلیکم السلام علیکم. لمن ولا خبره کوم ورو سرګا صاحب دلته په لمن سرګور ډیر بد وضعیت ده د خلک در به درځي خلکو کړي څوک د غلي د بازار وو دي څوک دا خوراز غلي اریان دي خلک اوس په چیرې په کوم ځای نه وي ته خدای پر لیاز دې د جمهور رئیس دا غوښتنه ده د دې د جنړي والا څنګه دا غوښتنه ده نور دا خلک مزل کې بالا ملغړوي ته خدای پر لیاز باندې دا خپل یو د خولت او غم مخري ټول خلک د ټول خلک در بدر اسو.
اوس په هم واوري چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي دي.
هشت سوب لیکلي افغان دولت له طالبانو سره د وی عادلانه سولې له هوکړې نه هلې سوي خو له هم د سولې له خبرو لاس نه اخلي او لکه د پخوا په شان یې ټینګار پر دې دی چې د افغانستان کښاله سیاسي حل لار لري. په سرمقاله کې راغلي اوسنی شرایط د افغان دولت په ګټه نه دي. سیمه ایز ادارې له 200 زیات ولسوالۍ سقوط شوی شپګلو سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلې چې ورسره د دولت عواید هم کم شوي. د لیکوال پان په اوسنیو حالات تو کې جګړه د دولت انتخاب نه بلکې مجبوریت ده. یا به جګړه کوي او یا به طالبانو ته تسلیمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا دی وړاندې طالبان په دې بهانه جنگیدل چې ناتو او امریکا افغانستان اشغال کړي. د لیکوال په باور له اوسنۍ جګړې دا معلومیږي چې طالبان د واک لپاره جګړه پر مخ وړي. په پای کې راغلي د افغان د دولت پایښ د حکومتي مشرانو د ګوندونو رهبرانو سیاسي چیرو پخوانیو جهادي قومندانانو د مدني ټولنو استادو او ځوانانو په سیاسي اجماع پورې تړلی چې باید په ګډه کار وکړي ترڅو جمهوریت نظام خوندي شي. مسیر ورسپانې لیکلي طالبانو د ولسوالیو لنیول وروسته جګړه د خارونو تر څنډو راورسوله. په ځینو ولایتونو کې جګړه د خارونو په ناحیو کې روانه ده. کله طالبان په خارونو کې پرمختګ کوي او کله هم په شاتګ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دغو جګړو کې د پراخ مالی زیانونو تر څنګ ملکی وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله وخته. د لیکوال د معلوماتو له مخې په هلمند کې پر یو روغتون هوایی برید وسو. تر دې وړاندې هم د خلکو په کورونو هوایی بریدونه سوي وو. د خلکو له کورونو سنگرونه جوړ سوي جمعاتونه خونځي او روغتونونه پر پټنځایونو بدل سوي. لبل اړخه دغه جګړو خاریان له سخت ستونزو سره مخ کړي. په ویر او ډار کې دي. کاروبار په ټپه ولاړ دی. خلک له لوګي سره مخ دي او د خوراکي او نورو توکو بیې هم په کمساري ډول لوړې سوي دي. د سرمقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې په خارونو کې جګړه ځکه درنه مرجوب لري چې نفوس پکې زیات دی او مالی زیانونه یې هم د کلیوالو سیمو په پرتله په زلونو زیات دي. لیکوال په پای کې ټینګار کوي دواړو لورو ته پکار ده چې د خلکو په اړه فکر وکړي، د هغوی ژوند او مال ته درناوی ولري، د جګړې پر ځای پر سیاسي حل تمرکز وکړي او په ښارونو کې دا روانه جګړه ودروي. ملي ارمان لیکلي، په دې وروستیو کې طالبانو په ټول توانه هڅه وکړه چې د یو شمیر ښارونو ځینې سیمې لاندې کړي، خو د لیکوال په باور د ولسوالیو برخلاف